یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ماسپخین پر وخت دولس بجې شوې. السلام علیکم. لازدی رادیو دی وی سات خبرونه ته موزه مجیب حبیب زای هر کله کوم. وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب در سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ به له لومړي تر دولسمه ټولګي ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی.
سفر مو خدا د سید بوړ هوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیوړې او کیسي همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
په خوست کې مشت وزیر سنی کډوال وایي چې د امرستو کمښت ژوند لننګون سره مخ کړی. د خبرونه په دوهمه نیمایي دی. نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم درته لرو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
په کندهار کې د پرونی برید مسولیت داعش ومانه. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. او د روسیې د جنوب په یوه زندان کې له پرونی بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرامه دی. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د پرونی برید مسولیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست. دغه سختدریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمیل مانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولی دي. داعش پر خپل ټلګرام چینل یو اعلامیه کې ویلي لومړنی بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا بیا نور ټپیان شوي دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یو جومات کې ورته برید لسکونه کسان وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش منلی و. د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره راپور له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تېره اونۍ په کابل کې و د ملګرو ملتو په مقر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او روزګان ولایتونو کې لا مخکې د نجونو لیسې پرانیستې دي. شاغلی عبدی وویل د طالبانو د پهونی وزیر ورته ویلی دی چې د دوی حکومت تر شپږم پورې د ټولګیو د ټولو تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر و پلان کار کړی چې په یو دوه میاشتو کې به خپور شي. د امریکا د فایو وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې تیره اګست میاشت په کابل کې د دوی بې پیلوټ الوتکې ووشل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان و. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پېښې کې د وشتل شویو کسانو د کورنۍ پاتغړي امریکا ته واستوي. کربی ونه ویل چې د وشتل شویو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاته کړه چې وشتل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نقشه کړی دي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان وشتل شوي دي. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیس کې په چړې د پارلمان د یو محافظه کار غړي وشل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل لومړنۍ څېړنې شي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریزي سره په تړنې انګیزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوډ آمیس 90 کاله عمر درلود او پروند ایسکس سیمه په کلیسا کې د یو کس لخوا پرې د چړې گزارونه وشول. بریدګر دغه رائے ورکونکو په منځ کې کلیسا ته د نن شوی چې دغلته وی غونډه تروان وو. ډیوډ آمیس له 1933 کال راهیسې د پارلمان غړی وو. د بریتانیا په پارلمان کې ملي بیرغ د دې پښه په تړاو نیم ځوړندې او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندیښنې څرګندوي. او روسي خبر ده چې د روسي د چونو په وسندان کې لپاره بلوا ورسته ویل کیږي چې حالتن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي او سیتیا د مرکز ولادي قفقاز په وسندان کې پیل شو. تاسو خبري اژانس په شمالي او سیتیا کې د بشري حقوقو د یو څیړونکو تیمرلان څګویف لقوله خبر ورکړي چې نو وړي وای په دې بلوا کې څوک نه دی شوبل شوی. څګویف زیاتوي چې ټاکل شوی د سندان چارواکي نن د بندیان ول جنو اساجو سره وګوري او د هغوی غشتنی واوري. لدی مخکې پر راپورونه کې ویل شوی چې په دې سندان کې چې شاوخوا 400 کسان پکې تیر دي اضافي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې بلوا علت څه دا خبرونه.
ل خبرونه مول احمد شیبر څخه واوریدل. پات خبرونه زم مجيب حبيب زيد خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی مرسته دلته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د پرونی خونړی حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لختر لګه هغه څلوېښت کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په اړه یې نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په هغه بیان کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو اکاونټونو کې خپور شوی د وسلوال ډلې ویلي چې دوه غړي د فاطمې په نوم په کندهار کې د شیعهګانو د جمعات په دروازه کې ولاړ ساتونکو لومړی په ډزو وژلي او ورپسې یو د جمعات په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده او بلې هم د ننه په جمعات کې پر ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد چولې دي. د داعش سره تړلې د اماق خبری اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراسانی او ابوالی البلوچی اتکړې ویلې دي چې دواړه افغانان وو. دا برید په کندوز کې د شیعه افغانانو پر یو جماعت د ورته خونړي برید څخه پوره یو ونی ورسته کیږي. په کندوز کې هم هغه برید چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی و چې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو او مسؤلیت هم د داعش د خراسان څانګې منلی وو. دا داعش د وسلوال ډل لخوا ورستیو خونړیو بریدونه د داعش د وسلوال ډل لخوا ورستیو خونړیو بریدونه دا بیره پیدا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د داعش وسلوال ډل چې حمله طالبانو او حمله لویدي سره دښمنی پالي په پیاوړی کېدو ده. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني ورسته په دې هواد کې تر ټولو مرګونه برید دي. همدارنګه دا په کندهار کې چې د طالبانو د ظهور ټاټو وې دي د داعش ډلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان کې تر واکمنېدو وروسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ کړي او همدارنګه امریکا سره په دوهې کې په کړي تړون کې ژمنه کړې چې افراطي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي د داعش ډلو خوا ورستوي خونړیو بریدونو د داعش د غواخت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت ورتیاوي له پښتنې سره مخ کړي دي. په کندهار کې د شیعاګانو په جماعت په پرونی چاودنه کې لسګونه کسان ټپیان شوي هم دي. دا چاودنه په کورنی او نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د کندهار په امام بارګا جماعت کې دا برید کرکجن بل لو ټینګار کړی چې د ولسی خلکو په وړاندې چې خپل مذهبي مراسم تر سره کول د دې جنایت تر سره کوونکو باید عدالت ته راخل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټوئیټر دا برید غندلې ده او ویلي دي چې دا په دې میاشت کې دریم داسې برید ده. هغه ویلی دی چې افغانان حق لري چې په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم تر سره کړي.
احمد اجمل هانس خمو راپور واورید. خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبريالانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د جنونو خونځي به په افغانستان کې پرانیزي. دا به ورسته واورې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفیه ورسره مل پلاوینن ازبکستان ته ورسیدل. طالبان وایي د دې سفر مخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیې وروسته ترمیسته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکې چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیس ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کېږي او موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون په ترانزیت، ریل پټلۍ، برېښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي چې د دیپلوماسي مشري کوي د ازبکستان د صدر اعظم مرسیال عمر زاکوف او مشیبا له یو لوړ پوړی پلاوی سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل لدې سفر د خو پایلو هیله لري.
سفر مو خدا د سید بوړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کیسي همدارس د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي او ځینی هغه پروژې چې تطبیق وړي تطبیق کیږي په پاکستان کې د ازبکستان هیواد له خوانه د غوډې لپاره زمينه سازي وسی او ورسره د خوراکي توکو د لیک درا لیک او د ازبکستان سره د تجارت پیاوړتیا ورسره د فرنګي همکارو په دغه برخه کې بلا بل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کې دي
ته طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل غونډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پایله چې اوس مهاله ورسره حکومت مخته تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ ته وخی دی او مسؤل حکومت په توګه چاره مخته وړي او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول د موخه ته رسیدو او لنډۍ سره د خو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې دی. هغه هیواد چې لنډ ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمېر استازو مشري وکړي او پلاوی به افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو ورسره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیې بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالی وو. خو له دې ټولو حدسو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالبان بعد روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی سي. خغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د ترویکا د تیرو هغو ناسو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی وو. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه. هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن وو. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی وو. اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکرار یاد شي او که نه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتو یو چارواکي په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د انجونو خوندزي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسمن جنو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي خوندزي تر 12مه زده کړې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د انجونو خوندزي به له 16مه تر 12مه په ټول افغانستان کې ډېر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پرس اژانس د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکلی دی چې د افغانستان په ټولو څلور دیش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي او په روزګان کې هم نجونې پرې ایښي دي چې زده کړې وکړي. عمر عبدی چې تېره اونۍ کابل ته تللی و په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنی وزیر د ته ویلی وو چې پر یو داسې پروګرام کار کوي چې جنې لښپژم ټولګي پورتام زده کړی وکړي او د دې پروګرام پر جوړېدو به لوی تر دوه میاشتو پورې وخت ولګی شي. عبدی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوس هم ډیر وخت وشو چې جنې لزده کړو به برخه شوي دي، ځنډې پکې نه راولي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2001 کال پورې جنې لزده کړو منه شوي وي او ښځې کارونو ته نه پرېښودي. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانز د کونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه یې نجونې وي، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر 6400 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره له هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د نړیوال فشارونو پرې زیات شوی دي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي.
ساعت 12:15 شوي، اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
طالبان حکومت یو پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ او ټاکل شوی پاغ ناسه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ کېږي. د نورو موضوعاتو تر څنګ د مهمو اقتصادي مسایلو په اړه هم خبرې وشي. په دې پلاوی کې د طالبان د حکومت د اقتصادي او سوداګری سکتور وزیران شامل دي. ویل شوی چې طالبان به له ازبکستاني چارواکو سره د اورګاډي پټلۍ د جوړولو او دغه شان له هغه هیواده د وارداتي برېښنا په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه ده چې د ازبکستان ترمنځ نن سبا افغانستان ته د بشري مرستو د سوالو په یو مهم دهلیز هم بدل شوی دی او ډیره بشری مرستې له دې لارې افغانستان ته انتقالیږي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د ترانسپورت او ملکي وی چلن وزارت اعلان کړی چې آریانا فنوي شرکت، کامیر او پی آی شرکتونه د خپل الوتنې په عادي ډول سره پیل کړي. د دغه وزارت په فیسبوک پاڼه کې د خپور شوي خبر له مخې د پریکړه کابل ته د پی آی هوایي شرکت لخوا د الوتنو تر بندولو وروسته په یوه ناسته کې پرون وشوه چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي وی چلن وزارت سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده، د پاکستان سفیر او د یادو شرکتونو استازو پکې ګډون کړی و. په دغه ناسته کې پریکړه شوې چې د ټکټونو بیې په عادي ډول بیرته راټیټ شي، چې د درې واړه شرکتونو فنی ټیمونه به په دې اړه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد کابل ترمنځ د الوتنې د ټکټ بیه له $150 $2500 ته پورته شوې وه، چې مسافرو یې په اړه شکایتونه درلودل او ویل یې د اخیستلو توان یې نه لري. په دغه ناسته کې دغه شان ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د ځمکې له لارې ستونزې هم ژر هوارې شي، چې د مسافرو او هم سوداګریزو موټرو تګ راتګ به پیل شي. او نن هم په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاو 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 50 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 400 افغانۍ.
لا ازادي راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. امریکا نن یو ستوربېړی فضا ته لیږي چې د شمسی نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسی نظام په اړه په پراخه کچه تحقیق کیږي. اسمت ساروان څخه نور حال واوري.
ټاکل شوی دی چې ناسا د شنبه په ورځ د شمسی نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. د ماموریت به 12 کاله دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستوربېړی به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 2000 ډیر وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوی او مواد دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به اته آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅکله دومره اجرام نه دي څېړل شوی، او دا به لمرنې په مریزه انرژي چلیدونکې ستوربېړی وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوی لرغونی فوسیل نوم دی. ټاکل شوې ده چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 15 بجې او 4 دقیقې په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې به می چاودنې بوګنون کې پیښې دي چې سوونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې به می چاودنې غندي. دوی دا بوګنون کې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوی او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو،
خصوصا اماکنهای مقدس مانند مساجد و تکایا.
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانی که په امن کې نه وي، ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولس دې په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مو غوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په آمد ځایونو باندې کیږي مخه ونیسي او دوی یو خاص ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي، ژبني، سیمهیز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کې.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي. د هغوی له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتی بولی او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغه سې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جماعتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال به می چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو به می چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
و هم اوریدل چې له کندوز پس د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی ویلي په کندوز او کندهار ولایتونو کې به می چاودنې بوګنوونکي پیښې دي چې سوونو کسانو ته یې مرګ ژوبله وختې ده. دوی له طالبانو وغوښتل چې د دغو ډول پیښو مخنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د خبرونه په دوام کې به د محمد نبی په اړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپټان دی د تاسو سرګندونې د توړاندې کې خو تر هغه مخ کې دا وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې له افغانستان به د خلکو د سلو پروګرام بیا پیل کړي، خو امریکایي پوزي الوتکه به کابل ته د دې پروګرام لپاره څه خولېجل شي. متحده ایالاتونو پر کابل د طالبانو واکمنۍ وروسته د دوو نوې پترس کې د کابل هوایي ډګر څخه شاوخوا یو لکو څلور ویزره کسان استلی دي. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پنځشنبه ناوخته د وی خبری ناستې پر مهال خبري اعلان ته خبر ورکړ چې امریکا هوټ لري هغه کسان له افغانستان او واسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکو دي. خغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستان به د پوزي چارټر الوتکو لاري خلک استل کیږي. خغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوزي چارټر الوتکو د لیګلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستان او باسي د قطر او پاکستان د ملکی چارټر د الوتنو په همکارۍ به استل کیږي.
د قطری الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاد توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی سو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 1,40,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی سره یې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي وو، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. ان داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هیواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هیڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولای سي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي کپتانی سخته ده، خو تر وسه وسه به هڅه وکړي. نبی د لومړي ځل لپاره په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان د لوبډلې کپتانی کوي. د څرګندونو په اړه اسمت څاروان راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د کرکټ د شل اوره سیالیو نوې ټاکل شوې کپتان محمد نبی وایي لوبي به وضعیت ته په کتو بدل کړي او په روان شل اوره نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبه په ورځ پیل شي، خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالۍ کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقه ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی له لوري په یو ترتیب شوی کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري. که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی، بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دراز ول چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبي شرایطو ته پکتوي لوبه کړي چې ډېر مرسته ورسره کړې ده. د زیمبابوې په خوانی کپتان انډي فلاور په ورسي ورزو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی په خو هم د فلاور تر لاس لاندې لوبي کړي دي. نبی ورسته لدی د افغانستان د شلو ور سیالیو کپتانونه مول شو چې نامتو لوبغاړي راشد خان له کپتانۍ تیر شو. نبی په شلو ور سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ساعت 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد شي بر